السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د فدرالي څلنو اداره وایي مخکنی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نماند ډونالد ترامپ د ترور له یوې هڅې روغ وتلی دی. روټرز خبری اجانس د دغه ادارې په حواله لیکلي چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر په 15مه په فلوریدا کې د ترامپ د ګلف کورس نه بهر شوې ده. که څه هم خبر کې د ترامپ د وژلو د هڅې نور جزئیات نشته، خو روټرز د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې له کورسه بهر ډزې شوې دي. د ډونالد ترامپ د ټاکنیز کمپاین مسؤلانو هم ویلي چې نوموړی هغه ته نږدې له شویو ډزو روغ وتلی، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. سی این این تلویزیون د فلوریدا د ځایي چارواکو په حواله ویلي چې مشکوک برید کوونکی نیول شوی او توقیف شوی دی. د 13 جولای میاشتې په نیمایي کې پر ښاغلي ترامپ په پنسلوانیا کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال ډزې وشوې چې پایله کې د هغه غوږ ټپي شو. د افغانستان د مخلو جمهوري نظام یو پخوانی مرستیال ولسمشر او پخوانی قومندان مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یو موازي حکومت د جوړولو غږ کړی دی. دوستم او د طالبانو د مخالفو ډلو اکثرو مشرانو په ترکیه کې د افغانستان د نجات لپاره د مقامت عالی شورا جوړ کړي او وخت نا وخت غونډې جوړوي. پرون هم په ترکیه کې د غونډې ته په وینا کې عبدالرشید دوستم د موازي حکومت د جوړولو خبره وړاندې کړه. عبدالرشید دوستم ویلي چې د طالبانو پر ضد به مبارزه کوي او ادعا یې کړې چې کولای شي د طالبانو حکومت مات کړي. طالبانو لا د دوستم د دې ادعا او څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې دغه سیاسي پخوانۍ څېرې ازمایل شوي څېرې بللي. امریکایي چارواکو ویلي چې د طالبانو د مخالفو ډلو پوځي ملاتړ نه کوي، خو له غیر طالب مشرانو او د طالبانو له سیاسي مخالفینو څخه سیاسي ملاتړ کوي او لید کاته ورسره کوي. په هرات کې د 15 ښوونځیو او مدرسو د بیا رغونې چارې پیل شوې. دا خبره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په یو بیان کې کړې ده. د بیان له مخې تمه ده چې د څه باندې 40 میلیون افغانۍ په لګښت په دې پروژو کې د هرات په ښار او څو ولسوالیو کې یو شمېر ښوونځي او دینی مدرسې ترمیم او رغول شي. دا ښوونځي او مدرسې د پوهنې وزارت په بودیجه بیا رغول کېږي. طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ټولو ولایتونو کې د دینی مدرسو بیا رغونې ته مخه کړې ده. د 2023 کال په پای کې د یوې سروې په اساس د دینی مدرسو شمیر له 9000 اوښتی. د فرسال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کېږي. په تر ټولو مهمه یوه کې به د اتل ولی مدافع لوبډله پرتګال له پاناما سره مخامخ شي. ایران له وینزویلا سره بیا لوبه کوي. تاجکستان له مراکش سره لوبه لري او ګواتیمالا به د فرانسې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. پرون هم د فرسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له انګولا څخه وګټله. افغانستان شپږ په څلورو د انګولا په ماتولو بریالی شو. د فرسال نړیوال جام په ازبکستان کې روان دی چې 24 ټیمونه پکې برخه لري. او د اسرائیل پاوز تایید کړی چې په غزه باندې د 13 دسمبر د دوی په یو هوایي حمله کې په ډیر احتمال درې تنه اسرائیلي یرغمل وژل شوی دي. د اسرائیلو د پاوز استخباراتو د دریو وژل شوی یرغملو په اړه د خپلو لاسمیشتنیو څېړنو پایلې خبرې کړي. نیک بایرز، رون شرمن او الیا تولدانو هغه درې اسرائیلیان دي چې د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی. د اسرائیل پاوز ویلي په غزه کې د حماس د پوځي ډلې د یو مشر احمد غندور د وژنې په هدف هوایي برید کړی وو، خو د دریو یرغملو اسرائیلیانو له ځایه نه وو خبر. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې د ترهګرو په توګه پیژني، په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه په ایران کې یو شمیر بی اسناد افغان کډوال له ښوونځیو منع شوي.
اینجا که مدی ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
د منی او یخنی د موسم له پایل سره بیا په افغانستان کې د نننه تر خیمو لاندې کسان او کډوال کړاوه ډک ژوند لري. په مرکزی او ختیځ اروپا کې شدیدو سیلابونو خلکو ته د سر او مال درون زیان اړولی. د چک جمهوریت یو اوسیدونکی و.
موږ انتظار یو چې وګورو پلونه د سیل په وړاندې تاب راوړي که نه. که چېرته اوبه ترې واوړي نو بیا به ټولې سیمې لاندې کړي.
د فرسال په نړیوال جام کې افغانستان انګولا ته ماته ورکړي. کندهار کې د انګورو بنولان وای سک کالې غټوټه ګلې او د پاکستان لوړې تعرفه خراب کړ.
په پلاغ موږ په پسرلي کې جلی را باندې وځي موږ په باغو باندې جلی او ټول جلی سره خوش کړه باغونه بیا چې هغه سره په پاته میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان پک سره باندې لور کړی دی او دوی چې مصرف دی یو ایسا انګور ته پاتې شي.
که د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکړي په دوه منی مای کې د ومی ورځ خبرونه هم خبرې دوته چمتو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. شپږ بجې او شپږ دقیقې کې دونکې دی راځو د خبرونه د خبری برخه د سر راپورته. په ایران کې یو شمیر بی اسناد افغان کډوال وای چې د ایران خونځي د دوی ماشومان نه مني. د ایران د کرمان والی هم په دې ورسوي کې ویلي چې په دغه ولایت کې د خونځي مدیران د ناقانونه کډوالو د ثبتولو حق نه لري او که داسې وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. تفصیل له صفی ولستانک زیور.
زهرا یو وړه افغان جلید چې د طالبانو لخوا د جنونو پر زده کړو تر بندیز وروسته د تعلیم لپاره لخپلې کورنۍ سره ایران ته تللی خو هلته هم له دې نعمته محرومه شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم د مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. اینجا که میریم ما تقریبا چند بار آموزش پرورش و حتی خود مدرسه رفتیم. میگه افغانی را یعنی دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در ایران په اصفهان که هم یو افغان مهاجر قدری رضایی له افغانستان د خپلو خویندو او ورونو د تعلیم لپاره ایران ته کډه شوی خو هلته څو ځلې دولتي ښوونځیو ته په مراجعې په دې بریالی شوی نه ده چې خپلو خویندو او ورونو نوملیکنه وکړي.
فعلا در ایران ما دو خواهرم و یک برادرم را در مدرسه شامل نمیکنه به خاطر که میگه اتباع نباید در مدرسه های دولتی حضور داشته باشه.
ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د کرمان په دولتي ښوونځیو د بیا اسنادو کډوالو پر نوملیکنې بندیز لګولې. د مهر خبری آژانس د خبر له مخې د کرمان والی محمد مهدی فداکار د دغه ولایت د پوهنې د شورا غونډې ته ویلي د ښوونځیو مدیران د غیر قانوني مهاجرینو د ثبتولو حق نه لري. هغه خبرداری ورکړی کوم ښوونځی چې له دې فرمان څخه سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره وشي. اخو د ایران د پوهنې وزارت ویاند علي فرهادي څو ورځې وړاندې ادعا کړې وه چې په دغه هیواد کې د تعلیمي فصل په پیل سره به په ښوونځیو کې د ټولو قانوني او غیر قانوني افغان مهاجرینو له ماشومانو سره د بشر دوستانه قوانینو له مخې چلند وشي. هغه زیاته کړې وه چې په ښوونځیو کې د کډوالو ماشومانو نوملیکنه د کورنیو چارو وزارت په دستور ترسره کیږي. ایران د افغان کډوالو لپاره نه ختمیدونکې ستونزې لري. د ماشومانو تر ښوونځیو ورهاخوا یوه بله لویه موضوع په دې وروستیو کې هلته پر افغان کډوالو د وچې ډوډۍ د پلور بندیز و چې ګڼ عکس العملونه یې وپارول. څو ورځې وړاندې د کرمان د یوې نانوایی په ښیښه باندې د هغې خبر پاڼې عکسونه خپاره شوي وو چې پکې د سیمې چارواکو په ادباو چې هلته په لویه کې افغان کډوالو ته ویل کیږي د وچې ډوډۍ پلور منع کړی او سرغړونکو ته یې د سزا ګواښ کړی و. مخکې هم په پلازمینې تهران او ځینو نورو ښارونو کې د وچې ډوډۍ پر اخیستلو محدودیت لګېدلی و. افغان کډوال هلته د خپلو ایراني ملګرو او خپلوانو په مرسته چې کارتونه لري وچه ډوډۍ او نور د اړتیا وړ خوراکي مواد اخلي ځکه په افغاني تذکرو او پاسپورټونو څوک سودا نه پرې پلوري.
په راپور کې مو واوریدل چې په ایران کې په ځانګړې توګه په کرمان ولایت کې یو شمیر هغه افغانان له ښوونځیو منع شوي چې د ایراني چارواکو په خبره بې اسناده یا ناقانونه کډوال دي. بل لور ته د منی پرانږدې کېدو سره په افغانستان کې تر خیمو لاندې کورنیو اندېښنې زیاتې شوې دي. دوی چې یو شمیر راستانه شوي کډوال او یو شمیر نورې د وروستیو طبیعي پیښو ځپلې دي وای چې له کړاوونو ډک ژوند تیروي او ماشومان هم په بیلابیلو ناروغیو وخته شوي. دوی له حکومت او مرستندویو موسسو د سرپناه غوښتنه کوي. نور تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې هیواد ته وروستي راستانه سوي کډوال او د طبیعي پیښو له امله ځپل سوي افغانان وایي په سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د منی راتګ اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی عزت خان چې نږدې دوه میاشتې مخکې د شدیدو طوفانونو له امله ورور او د هغه اووه ماشومان مړه سول وایي پاتې نوره کورنۍ لا هم سرپناه نه لري. عزت خان ازادي راډیو ته وویل
نه چې بټې نه دوی راغلي دي دلته دوی سرپناه نه لري کور نشته دي دوی د سخت مشکل سره مخ دي که د دوی د سرپناه غمو خوړل شي نو دا به ډېره ښه ځکه چې دا ماشومان دي تقریبا چې اته کسه پامل پاتې دي او دوی کې واړه ماشومان هم دي جنوکۍ هم دي نو ژمی را روان دي یخني ده او داسې کورونه هم دلته نشته دی چې بیا ولونیسو یا په کرا باندې خو مشکله ده.
بلخوا د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو صبر الله محقق وایي چې د ساور میاستې په لومړیو کې په دغه ولایت کې د زرګونو نورو کورونو په ګډون شدیدو سیلابونو له دوی هم کور او د کور ټول وسایل اخیستي او اوس په ناچاره حالت کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. صبر الله وایي په دې ولسوالۍ کې د اکثرو خیمه میشتو سیلاب ځپلو ماشومان سخت ناروغان سوي دي.
د اثر سرازیر شدن سیلاب خانه و کاشان هاشان از دست دادن، شب سرد است و روز گرم، طفلک هاشان بس مرض های ما
کورونا کرنیز زمکه باغ د کور وسایل هر څه مول لاس ور کړل، شپه سړه او ورځ ګرم وي، ټول خلکو ماشومان بلا بلا ناروغي او لکه تبه ټوخي سردرد سینه بغل شری پیدا کړي او پرې اخته شوی. د ټول اندخنه هم دا چې د ژمی ناورین به تر وړي بیرحم وي، کوم ټول همدا سه تر خیمه لاندې پاتې شو ممکن ماشومان تر دې بدتر ناروغي باندې اخته شي او هغه وخت به بیا ټول تر واورو ورختونو لاندې پاتې شو. د هغه وخت پر ځای چې بیا مو خلک تر واورو لاندې راباسي، خبر دا وی چې همدا اوس دې خلکو لاسنیوي وکړي او وژغورل شي.
سکال په سرلی کې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په بغلان ولایت کې تر ټولو زیاتو شدیدو سیلابونو په زرګونه کورنۍ لخپل مینو بي ځای کړي او سلګونه کسان په کې مړه او زوبل سول. په هیواد دننه د اقلیم بدلون لامل د شدیدو ورختونو سیلاب نو زلزلو او ګڼو نورو پیښو ترڅنګ سکل هم زرګونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راوشړل سول چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکي او د څوارلس کسیزې کورنۍ سرپرست پرویز ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته له تیرو شپږو میاشتو راستنېدو راهیسې لا یې هم سرپناه نه ده موندلې او د هوا سړېدو ته اندېښمن دی.
پنجاب د ګجروان نه راکډوال شوی موږ د خیمه اوسیدونکو زیا خیمه کې اوسګو زیا هم نشته. د راتلونکي ژمي ته ډېر پندېښنه کې موږ حکومت نه دا هیله ده چې موږ ته سرپناه جوړه کړه، نور مې جوړېدو وس نشته. ډاک پراته وي چې نه چار دیوالي شته نه دغه شته.
سرپناو او کورونو ته د دغو اړمنو د غوښتنو په اړه طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او د کډوالو چارو وزارت ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې سږکال طبیعي پیښو او وچکالیو د افغانستان بیلابیل ولایتونه په بېسارې توګه وځپل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په خپلو راپورونو کې اندېښنې ښودلې چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او دغه هیواد ته د افغان کډوالو بېرته ستنېدو سره بشري کړکېچ او لومړنیو بشري مرستو ته د خلکو اړتیا څو چنده زیاته شوې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته
اوریدونکو سمور زو د فوټبال فرسال یو خبر ته. افغانستان د فوټسال په نړیوال جام کې د انګولا لوبډله ماته کړه. په دې بریا سره افغانستان درې مهم امتیازونه ترلاسه کړل. افغانستان بل لوبه چهار شنبه له ارجنټاین او راتلونکي لوبه بیا د شنبه په ورځ له اوکراین سره لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان د فوټسال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له افریقایي اتل لوبډلې انګولا څخه شپږ پر څلور وګټله. د افغانستان له لوري رضا حسین پور، اکبر کاظمي، مهدی نوروزی، حسین محمدي، امید قنبری او فرزاد محمودی ګولونه ووهل. انګولا په لومړۍ نیمایي کې یوازې دوه ګولونه وهلي او په دویمه نیمایي کې په وروستیو څو دقیقو کې دوه نور ګولونه هم ووهل چې په هغه کې هم یو ګول په خپله د افغان ګول ساتونکي په تیروتنه وشو. افغانستان په دې بریا سره درې امتیازونه خپل کړل او د جدول دویم ټیم شو، ځکه په بله لوبه کې ارجنټاین او پر یو اوکراین له مخې لرې کړ. د افغانستان او انګولا د لوبې غوره لوبغاړی اکبر کاظمي شو چې وتوانې دوه وارې د افغانستان په ګټه ګول ووهي. د افغانستان د لوبې لپاره په ازبکستان کې میشت افغان کډوال هم ورغلي وو چې شمېر یې شاوخوا 2000 تنه ښوول شوی او د افغان ټیم مینهوالو تر پایه خپل لوبغاړي تشویق کړل. د افغانستان بله لوبه چهارشنبه د ارجنټاین په وړاندې ترسره کیږي چې هغه به هم د تاشکند په هومو سالون کې وشي. د فوټسال د ملي ټیم روزونکي مجید مرتضایی د انګولا په وړاندې د بریا او د راتلونکي لوبې په اړه وویل:
من توقع بیشتری داشتم ولی استرس جام جهانی یه مقدار به بازیکنامون
زما توقع تر دې ډیره لوړه وه، خو د نړیوال جام فشار یو اندازه په لوبغاړو باندې حاکم و. موږ ګول واهه او انګولا هم بیرته ګول ترسره کاوه، خو بیا موږ وتوانېدو لوبه ښه کنټرول کړو او بالاخره یې وګټو. د راتلونکي لوبې په اړه باید ووایم چې ارجنټاین او افغانستان لوبه به د دغه نړیوال جام یوه تر ټولو ښه لوبه وي، ځکه افغان لوبغاړي چې زه پوهېږم د ښو ټیمونو په وړاندې ښه لوبه کوي. د فوټسال په نړیوال جام کې د افغانستان په اولنۍ بریا باندې ګڼو افغانانو او د فوټسال مینهوالو خوښي ښودې. له دې ډلې ځینو مهمو ورزشي څیرو، له هغې جملې د کرکټ پیژندل شوي ستوري راشد خان،
دا د افغانستان تاریخي بریا بلل او د فوټسال ملي ټیم ته د لا زیاتو بریاو هیله کړې. فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون هم لیکلي چې افغانستان په نړیوال جام کې بریا ته ورسید. د فوټسال په نړیوال جام کې چې دا وار د ازبکستان په کوربتوب پیل شوی، د نړۍ د فوټسال څلیرویشت غوره لوبډلې ګډون لري. په دې کې د افغانستان په څیر ټیم هم شته چې لومړی وار نړیوال جام کې لوبیږي، خو د برازیل په څیر څو دورهیي اتل لوبډله هم حضور لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته لږ وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې دې ته راځو چې په مرکزی او ختیځ اروپا کې وروستۍ دوه ورځې د سختو ورښتونو په نتیجه کې سیلابونه راوتلي دي. په رومانیا کې څلور کسان او په پولانډ کې او اتریش کې هم دوه کسان په دغو سیلونو کې مړه شوي. په چک جمهوریت کې څلور کسان لا درک دي. په دغو هیوادونو کې سیلابونو خلکو ته د مالی درانه زیانونه اړولي دي. تفصیل له سفیر الله ستانکزی.
اندېښنې شته چې د مرګ ژوبل شمېر لوړ شي، ځکه لا د ژغورنې عملیات روان دي او ګڼ خلک په سیل ځپلو سیمو کې ایسار پاتې دي. په چک جمهوریت کې چې په تیرو دریو لسیزو کې تر ټولو خطرناک سیلونه پکې راوتلي، ختیځي او شمالي برخې تر نورو زیات زیانمن شوي. سلګونه کلي دغو سیلونو لاندې کړي او په سړکونو باندې د سیندونو په څیر اوبه بهیږي. د چک پوز په هیلیکوپټرو کې له سیل ځپلو سیمو ایسار کسان خوندي ځایونو ته وړي. چارواکو هلته د هیواد په ګوټ ګوټ کې شاوخوا نوي سیمو کې د زیاتو سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړی. ګڼ تاورونه د یسنیک په نوم یوې سیمې کې چې د پولنډ سرحد سره نږدې ده اوښتي. د دې سیمې اوسیدونکي اسوسییټډ پریس ته ویلي، موږ انتظار یو چې وګورو پلونه د سیل په وړاندې تاب راوړي که نه. که چیرته اوبه ترې واوړي نو بیا به ټولې سیمې لاندې کړي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ویلي، دمګړۍ د خلکو ژوند مهمه دی او چې باید وژغورل شي. د یک شنبې تر سهار 2000 کسان خوندي سیمو ته وړل شوي، خو د لسګونو زره کسانو په کورونو کې برېښنا نشته او د اوبو په څیر نور خدمات هم ممکن له خنډ سره مخ شي. د چک په ګاونډ پولنډ کې د کلودزکو په سیمه کې یو کس سیل وړی او مړ کړی دی. د پولنډ صدر اعظم ډونالډ تسک د یک شنبې په ورځ دغه کس مړینه تایید کړه. د پولنډ په جنوب لویدیځ کې په یو لوی بند باندې هم اوبه اوښتي او خطر شته چې ګڼې سیمې اوبه یوسي. د پولنډ په دې سیمه کې چې تر ټولو زیات زیان یې لیدلی، ژغورونکو شاوخوا 1500 کسان ژغورلي، خو ژغورندوی ډلو په پوځ غږ کړی چې د دوی چې ته ودانګي، ځکه په یوازې سر د خلکو په ژغورلو او د پیښې د زیانونو په مخنیوي وس نه رسیږي. په اتریش کې هم د ژغورنې ټیم یو غړی چې د خلکو په مرسته لګیا او د سیلونو په نتیجه کې مړ شوی. د اتریش مرستیال صدر اعظم ویرنر کولګر د هغه مړینې تایید کړې او له چک جمهوریت او سلواکیا سره نږدې سیمې سیل ځپلې او زیانګالې سیمې اعلان کړي. په رومانیا کې بیا د شنبې په ورځ د سیلونو په نتیجه کې د څلورو کسانو د مړینې خبر تایید شوی. هلته سلګونه سیمې سیلونو زیانمنې کړي او خلک په ستونزو کې دي. ژغورونکي ټیمونه د رومانیا په ختیځو سیمو ګالاتیا واسلوي کې د خلکو په ژغورلو لګیا دي. سیلونو د اروپا په مرکزی او ختیځو برخو کې د لسګونو زرو کسانو ژوند اغیزمن کړی او اکثر لوی لارې او د ریل پټلۍ چې ښارونه له یو بل سره وصلوي تر اوبو لاندې دي او په ګڼو سیمو کې ټرافیکي پیښې هم شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوریدونکو په دې ټولګه کې به درته وایو چې په ننګرهار کې د کتابونو د چاپ چارې کمرنګ شوي، خو اوس راځو دې ته چې کندهار کې د انګورو باغ لرونکو وایي حاصلات د تیرو ورښتونو له امله کم شوي دي او په ورته وخت کې پاکستان هم پر افغان تازه میوه او سبزیو ګمرکي محصول لوړ کړی چې د چارې دغلته د باغ لرونکو ګټه وټه ټکنۍ کړې ده. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د کندهار د جړې ولسوالۍ د انګورو باغ لرونکي خپل محصولات په کریټونو کې ځای پر ځای کوي. دا جا عبدالحی او قدرت الله په نومونو د جړې ولسوالۍ د باغ لرونکي وای، به وخت بارانونو د انګورو حاصل کم کړي او پاته حاصل هم هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې په وینا د پاکستان د لوړ ګمرکي محصول لامل دوی مجبور دي چې په کوردنن خپل انګور په ارزانه به وپلوري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سړی خونی ورته جوړ کړي څو په داسې حالاتو کې خپل د انګورو حاصلات وساتي.
په پلاغ مر په سړی کې جلی را باندې وسی مر په باغو باندې جلی او سړی جلی سره خوش کړه باغونه بیا چې هغه سره په پاته میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیکس را باندې لور کړی دی، خاص یا په کریو کې زی یا په ټیکس کې زی یا په انګور نشي سره دغه کولای درو مثال در را نیونګه مصرف ډیر دی، اوس دوی چې مصرف دی یوه ایسا انګور ته پاتېږي.
سمج مجبور یی چې د لپریژ دوه هم خرابې جوړ راستا کې پر مخ په ختمې جو اوس که تاوانی که ګټي چاره لاري مج مجبور یو چې یا تجارانو یا مثال حکومت د اشټلونه او دا یخ خونی جوړی کړی وای بیا بدلې مش سره ساتلای بیا بدون تاوان نه راوستي
د یادونه د چې پاکستان د جولای ل لومړی نیټه څخه د غهیوات پر افغان میوه او سبزیجات او اتل سلنه مالیال وړکړه چې نه یوازې باغلرون کې بلکې سوداګر هم د دیل وړي مالی لامل زیات زیان بینی د حجی سعدالله په نوم یو افغان سوداګر وای د طالبانو حکومت باید د پاکستان له بازارونو پرته نورې مناسبې لارې چارې هم ولټوي تر څو دوی تل له دې مجبوریت خلاص شي
موږ د خپل دولت سره یلو ارزو ده چې باید موږ د پاره بدیل لارې پیدا کړي به پاکستان کلار نه وړي باید بدیل نورې لارې پیدا کړي عربي ممالکو ته لارې پیدا شي ایران او روسیه او تاجکستان او پاکستان دغه نور هم ساګانو ملکو ته باید موږ لار ولرو باید څو در څو به موږ د پاکستان ته چاج څو در څو به چې دی وایي موږ باور کوو
خو د کندهار د سوداګری او پانګونې خونې مسولین وایي چې د پاکستان لخوا د لوړی مالیه سربیره د هیواد ته د انګورو صادرات پیل سوي او هر ورځ تر شپږو موټرو پورې انګور صادریږي د دغه خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بناوي دا ډول ستونزې د دواړو هیوادونو سوداګري زیانمنوي او حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګري لپاره دایمي اسانتیاوي رامنځته کړي
زموږ انګور په هغه وخت کې 9000 افغانۍ د پښتون ځنې اخیستلې او اوس 8000 افغانۍ ځنې اخی د خپل درې څلور چندر پر دې دغه بالا سو او انګور تازه میوه ده دا هغه قیمت لوړېدل دا هغه به زحمت برداشته والی شي نو په دې خاطر باندې حتما د هغه سوپر مارکیټ منفي تاثیر اچي او د هغه په خرڅولو په فروش کې هم بد تاثیرات لري په اصطلاح
پاکستان ویلي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور د شرطونو له امله له افغانستان څخه پر ورتلونکو میوو او سبزیجاتو اتل سلنه مالیه زیاته کړې ده خو افغان سوداګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوې د حاصلات پر مهال سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي
تاسو ازادي رادیو ته غوږی په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځ خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده هغه در سره واوري خو اوس رادیو دی ته چې د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د لسګونه میلیونه افغانۍ په لګښت یو درس بیلابیل پروژې بشپړې شوې چې خلکو ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې لرو هلان وری تفصیل اورو
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې ځای چارواکي وای په تیرو دوه کالو کې د مرستندوی ادارو په مالی مرسته یو دیرش پروژې بشپړې شوې دي د یاد ولسوالۍ سرپرست ولسوال مولوی عبید الله توپان وای په بشپړو شو پروژو کې د پاکو اوبو رسولو ویالو سربندونو سرکونو روغتي مرکزونو او چک بندونو جوړول او ترمیم شامل دي چې پرې د خیریه بنسټونو او مرستندوی ادارو لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی
د انکشافي کم پروګرام آبادی جوړ شوی ده لله الرحمد یو دیرش بیلابیل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده
د سیمې اوسیدونکو باید د پروژو بشپړېدو سره ورته زیات اسانتیا وچمتو شي للمي زمکو ته او به رسیدلی او د سخا کو بوستون زی هم حل شوه ده د نګراج اوسیدونکو احسان الله او محمد شفیق ویل د دوی په کلی کې د اوبو ذخیره کولو درې ډنډونه جوړ شوی خو تل پکې اوب نه وی په وینا کې لسین څخه ورته د مریض برېښنا په وسیله او به اوچه تکړه شي نو د پټیو د خړوبولو ستونزه به په بش پر ډول هوا رشي
دا موسم سره ماغه دو میاشت درې میاشتې او دو میاشت درې میاشت بعد وشيږي بیرته چې هلته خور کې اوبه وچې شي او دلته ذخیره بیرته خالی پاتې او که چېرته مسؤلین دې ته توجه وکړي چې دلته کوم سا یو سیستم ورته برابر کړي چې دلته دوامدار اوبه وي
او دغه ډنډونه چې موږ ته جوړ شوي دي دلته زمونږ زمکه په خوا یو فصله وو غنم پکې کرل کېده نو اوس چې دی خلک په دې تمه لري چې د حوضونو کې اوبه کمې دي نو دلته نږدې سینه روان ده یې سینه چې پایپونو په واسطه د حوضونه ډک شي او تر څو دا خلک جوارم وکړي نور ترکاري هم وکرل شي دا به ډېر ښه.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کالو په موده کې د یو دیرش بشپړو شو پروژو په برکت په زرګونو کسانو ته د کار زمینه او د ژوند اسانتیاوې چمتو شوي چې په یاد ولایت کې لا هم زیات کلي او درې له سړکونو او د ژوند له نورو سهولتونو بې برخې دي.
اوریدونکو اوس هم رازو دیته چې په ختیز افغانستان کې په ننګرهار کې د کتابونو د چاپ چارې ټکنی شوی تفصیل په دې راپور کې اورو.
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خبراوي او پلور مرکز بلل کېده اوس پکې د کتابونو د پلور او خبرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خبرندویو ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندویو ټولنې مسؤل چې نغواړي نومې پر راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغیز کړی دی ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک کارون د دې کتابونو په غوښته حتی په لزګونو کتابونو به واخسته کتاب بلوسته هغه اوس یل هواس خوتی بهر شي یا اقتصادي ستونزې سره لاس ګریوان دي زونه مات شي نو هغه اوس نه راځي راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده چې د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغیز کړي. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دیرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې د خپل خېټو پسې ورګدي او نیوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنگ هم هم د غشانو چې کمزورې کړي دي او خلک چې یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو خونځي د یو لسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز لامل تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظ بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې چې شاو خوشپنګ میشت وړاندې د یو شمېر خبرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړی و چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خبرندوی مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه له دوی راټول کړي چې لاملې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. دوی په خبره ډېره راټول شوی کتابونه د تاریخي سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوی وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 28 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی او چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او لدوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونې ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو ته د څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د ومې ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د امریکا د فدرالي څېړنو اداره وایي مخکنی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نومان ډونالډ ټرمپ د ترور له یوې هڅې روغ وتلی دی. رویټرز خبري اژانس د دغه ادارې په حواله لیکلي چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر په 15مه په فلوریدا کې د ټرمپ د ګلف د کورسه بهر شوې ده. که څه هم خبر کې د ټرمپ د وژلو د هڅې نور جزئیات نشته، خو رویټرز د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې له کورسه بهر ډزې شوې دي. د افغانستان د مخلو جمهوری نظام یو پخوانی مرستیال ولسمشر او پخوانی قومندان مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یو موازی حکومت د جوړولو غږ کړی دی. دوستم او د طالبانو د مخالفو ډلو اکثرو مشرانو په ترکیه کې د افغانستان د نجات لپاره د مقامت عالی شورا جوړه کړې او پرون په همدې اړه یو غونډه کې ښاغلي دوستم دا خبره کړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د 25 ښوونځیو او مدرسو د بیا رغونې چارې پیل شوې. دا خبره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په یو بیان کې کړې ده. د بیان لمخې په دغو ښوونځیو او مدرسو باندې بعد څه باندې 40 میلیون افغانۍ لګښت راشي. د فوټسال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کېږي. په تر ټولو مهمه یوه کې به د اتلولۍ مدافع لوبډله پرتګال له پاناما سره مخامخ شي. پرون هم د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپله لومړنۍ لوبه د انګولا څخه وګټله. او د اسرائیل پاوز تایید کړی چې په غزه باندې تیر دسمبر د دوی په یوه هوایي حمله کې په ډیر احتمال 3 تنه اسرائیلي یرغمل وژل شوی دی.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارې مولوی متفاوت زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو تحلیل ته ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن د نړۍ له تاسو جاپاني کمپیوټر خبرې کې چې تر اوسه نه یو عامو کمپیوټرونو سرعت زر چندل ورته دی. د نړۍ له دوا داسې مینانو مهم خبروم چې د آتش په تکال ګډ ژوند هر ساي یو ځای واخیسته او په یو ځای باندې ساور کړه. چین نه مهم خبروم چې وی کمپنۍ د زړو کارمندانو د رخصتولو لپاره غیر قانوني دسیسه جوړه کړي تر څو یې اسانه رخصت کړي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. لوی د اسکی د افغان ډیپلوماټیکو استازولې او دردونکو زوال یو اروپאי سرچینه وای د طالبانو لزه د ډک عمل او د سفارتونو ګډوډي او لوجبه ډیر ژر اروپا کې نور ګڼ سفارتونه هم وتړل شي او د افغانستان د استازولې سنگرونه به ونړيږي.
فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه وسیږي ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلوم شي چې وخت چې حکومت نسته دا د دغه سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي او که مثلا بیا هم حکومت نشته را چې دوی ورته دغه عایدات چې دوی ترلاسه کوي دا کوم منبع ته ځي.
تاسو که داسې فکر وکړئ چې د یو نکاحت یا وکالت خط د برابرولو دپاره چې یو هیوادوال د یو ځینه بل هیواد ته سفر کوي د دې دپاره شاهدان ضروري دي. نو شاهدانو دپاره ویزا پکار دی، د دوی د سفر مخارج پکار دی. دا یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي سره د دې چې سلهاو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشت دي.
په هیواد کې د ښوونځیو نوم نښان ورکېدو ته اندېښنې. طالبان ویلی یو کال کې 60,000 مدرسې جوړې کړې. تر 3 میلیونو زیات طالبان ورزی او 14,000 دینی مدرسې نور هم جوړې. د دغه ډلې حکومت مکتبی نصابونو کې هم ګوتی وهل زیات کړې دي.
تاسو کپیاد وی په طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو په خپل جنگیالي التپ کې ساتل. کله چې به جګړه سخت شوه مدرسې به یې ورته رخصت کړې. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یو بل جګړه لري.
په هغه ولې کې بیا دغه شعر هغه ویل چې څوک اصلي شان زده کوي
نو هغه په کورسونو کې زده کی دنی تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته او دا زه انتقاد کوم او دې لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
د ټاپي پروژې د بسوګۍ څلورم واده دغه پروژه دیرش کال وشو چې څو ځل پرانستل شو، خو دا ځل پکې د پروژې مهم دول وري هندو پاکستان حتی لیدل شوی هم نه دي. البته د طالبان مخالفانو دا د یاد ډلې د حکومت لخوا سوداګریز اعلان بلل.
په افغانستان کې د سیو حکومت نشته سي د هیوادونو یا د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندل شوی، نو دا غلطه د هندو د پاکستان د حکومتونو لیوالتیا لدې کبله ماته ښکاري سي نشته پکې.
دا یوازې د یو حتی د هیواد په کچه باندې هم د امکان لري چې د بشري لپاره هم سپور هم دولتي او هم نړیوال لوی مالی انسټیټیوشن چې لکه ایشین ډیولپمنټ بانک د نور داسې بانکونه یعنی دوی ټول په ضرورت چې دغسې یو پروژه په لویه سطحه باندې تطبیق شي.
لندن او ناروی کې د افغان سفارتونو له بندیدو وروسته په اروپאי حکومتونو کې وی افغان سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي افغان سفارتونو او قونسلګری ول سقوط وروسته د خدماتو په مقابل کې تور پیسې اخیستي چې خپل قانوني مصارف پرې نشي پوره کولای. نو له همدې مسلې نه په استفاده او د اروپאי هیوادونو تعامل د ترلاسه کول لپاره طالبانو له دوه استازولیو د افغانستان قانوني مالی او قونسلي صلاحیت سلب کړی چې لامل به نګ دی راتلونکي کې ګڼو اروپאי هیوادونو کې نور سفارتونه هم بند شي. د سرچینه وای د استازولۍ بندیدلو فیصله اصلا د اروپای هیوادونو لخوا نه ده، بلکې دغه سفارتونو ته له افغانستان قانوني مالی او قونسلي ملاتړ نه رسیږي او دلته د دوی د تور پیسو په بدل کې خدمات د سفارتونو مصارف نشي پوره کوله. نه هم خلک ورته د اسناد او د تایید لپاره د پخوا په سر مراجعه کوي. د سرچینې په وینا اروپای هیوادونو په دې باور دي چې د سفارتونو مالی ملاتړ د دوی دنده نه ده او د طالبانو حکومت هم دوی ته د منلو نه ده، نو ځکه لاس تاسوالې او د بندیدو غوښتنه شوی. البته د سرچینې په خبره چې اروپای هیوادونو په دې فکر کوي چې څنګه د افغانانو د هویت د تثبیت د اسناد او تایید او د پروسس لپاره نوې لارې پیدا کړي چې لمن ځای د جرمني ایالتي شوراګانو په دې تړاو بحثونه هم پیل کړي دي.
اروپای هیوادو هم دغه اقدام د دوی د غوښتنې پر اساس کړی ده. بل موضوع دا ده چې سل په سلو کې مملکت اوس د طالبانو په لاس کې ده، د پخوانی حکومت نمائندګي په افغانستان کې نشته، د افغانستان په هیڅ راځي باندې غوي حاکمیت نه لري، نو په دې لحاظ باندې د دوی موجودیت په سفارتونو کې هم فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسېږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نسته ده د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي.
بلخوا په اروپا کې وی برحاله ډیپلوماټیک سرچینې ازادي رادیو تو ویل کابل سره د کونسلي خدماتو مالی لګښتونو نه شریکول پر سر د سفارتونو اختلاف او د کابل لخوا د دغه استازولۍ بې اعتبار اعلانولو یا بې ځای ازد نیواز اروپאי مشتي افغانان لستون سره مخ کړي، بلکې افغانستان ته هم ضربه رسولي، ځکه د یو مشروع نظام پر رامنځته کېدو به دغه هیوادونو کې بیا ځل د افغانستان د استازولۍ پرانستل ډیر سخت وي. خو د مونشن کونسلګری یو سرچینه بیا وایي طالبان هغو سفارتونو ته چې د دوی د حکومت سره تعامل ولري نږدې راتلونکي کې په دوبۍ کې پاسپورتونه چاپي او ژر به په برېښنایي تذکرو د پاسپورتونو ویش هم پیل شي.
یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشتي. خو زما باور داسې دی چې اروپایي هیوادونه اوس په دې فکر کوي چې د دې مشکل د حل لپاره کومه بدیله لار چې هغه حقوقي بڼه هم لري پیدا کړي، او زه په دې باور یم چې حتما به دا مشکل رفع کیږي، ځکه د یو تعداد ډېرو افغانانو کوم چې دوی روزمره دغه ستونزو سره مواجه دي د دوی مشکلات ورځ تر بلې ډېریږي.
او سره لدې چې طالبانو بیا به ویلي وو د مدرسې او خونځي ترمنځ به فاصله کمی کی، خو تازه د دې ډلې د پوهنې وزارت ویلي یوازې تیر یو کال کې نږدې 6000 نوې مدرسې جوړې کړې دي چې ورسره دم غړې هواد کې د خونځي شمیر له مدرسو کم شوه دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ملا کرامت الله خوند وای دم غړی ټول هیواد کې یو وجزره 215 مدرسې فعال دي چې 3 میلیونه شپک سبا او وات یا زره طالبان پکې زده کړې کوي. خوشپاړه زره نورې مدرسې به هم زر جوړې کی. هغه ټکه چې څو ورځې مخکې یو طالب چارواکي هم ویلیو طالبان به نږدې راتلونکي کې د مدرسو شمیر 40,000 ته لوړ کړي، تر دې چې ازبکستان غوندې هیواد هم چې خپله خاوره کې د ګیرې په لرلو بندیز لګولی، خوایي د طالبانو په غوښتنې بلخ کې په 6 میلیونه ډالرو د یوې سترې مدرسې د جوړولو چارې پیل کړي دي.
دا اوس چې طالبانو مدرسو ته کوم نصاب جوړ کړو، الحمدلله زه عاجز غریب فقیر مسکین سړی موږ لاړو د وزارت تعلیم تربیه وزیر صاحب حبیب الله غا سره ملاقات مو کوم ورته ولې چې دا صحیح نه ده. اوس پتا سو دا جماعتونو د مدرسو طالبان ملایان مروځي، پتا سو حکومت کې د ملایان مروځي د طالبان مروځي، چې هغه بانک شي چلوي، هغه اقتصاد باندې پوه شي، هغه تجارت باندې پوه شي، هغه انګلیسي باندې پوه شي. نو دا نصاب کې لږ تغییر او ترمیم وکړي او دې کې حکومت مسلې مونږ سره ډېر قابل خلکو مونگ بچے دے در سرا مرست ہو بیا ہو ویلے چی دان صاحب راغ ہے نما دا خپل وزارت متخصصین ٹول کرو کہ ترمیمات مو پکیو کڑ بیا میں قندار تا ویو پاگو ویلے چی بیا دا غشیر آگا وی ویلے کہ تو اصلی شہن زدکی نو آگا دے پو کورسو نو کے زدکی دینی تعلیم کے دا مسئلہ صحیح دے چی اصلی شہن پکی نشتا دا زا انتقاد کوم او دے دا پارے کوم دے صلاح دا پارے نیوکا کوم چی دا بیت پکی زیاد شی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې له 3 کال راهیسې ګڼې مسلکي لیسې په مدرسو بدلې شوې او اوس مهال په هیواد کې د عصري علومو د ښوونځیو شمیر 18,000 پاتې دی. 6 میلیونه نجونې پکې له زده کړو محروم دي او طالبان چې درګرده د دغو ښوونځیو له نصاب نه مضامین کموي، له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د ښوونځیو مصارف د پخپله ورکړي. په داسې حال کې چې تازه د ډلې ښوونځیو او مدرسو ته د 3,000 ملایانو د استخدام لړۍ هم روانه کړي. راپور نشته چې تازه طالبانو د خونځې ول نصاب نه د ژوند په هن یو نور مزامین هم وستل دي او د امارت پیژندنې مزون په ګډون یې ګڼ د مدرسو کتابونه ورزیات کړی دي. د غراز د طالبانو د پهنې وزیر ولایتي رئیسانو سره یو ګډ کانفرنس کې له دوی غوښتنه کړې ده چې د ټولو شخصي او دولتي خونځو یا هم تعلیمي مراکزو اړوند کتابخانونه د حنفي فقه پرته ديني کتابونه راټول کړي.
تاسو کپ یاد وی په د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو په خپل جنگیالي التپ کې ساتل، کله چې با جګړه سخت اسوه مدرسې به یې ورته رخصت کړي. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي او دوی لا هم په جګړه باور لري او داس فکر کوي چې دوی پراتونکي کې یا مخته یو بل جګړه لري. که په ټولنه کې د دینی علومو د ترویج خبره وي، نو دینی علوم په متخصصین دومره زیات نه دي پکار سي لې یوشتو زرو مدرسو فارغ سي، او که ابتدایي زده کړې په مسجد کې کیږي، طالبان ولی په مساجدو باندې تمرکز نه کوي باوجود چې په صدر اسلام کې هم مسجد د یوې اسلامي ټولنې لپاره د دینی زده کړو هغه اساس او بنیاد بلل شوی دی. خو د طالبانو مخله دغه مدرسونه خپل جګړیز فکر تعمیم او ترویج دی
او داسې ښکاری چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره سیاسي منډو تر وکی افغانستان او د افغانستان جمهوری دولت سقوط د امریکا په سیاسي چاپیریال کې تاوده بحثونه پارولي. تیرونه د امریکا په تیر شل کلن تاریخ کې کمالا هیرس لومړنۍ لوړپوړي امریکایي چارواکی او د ولسمشرۍ نماینده و چې طالبانو ته د ترهګرۍ ډلې نوم کارولی، او د ولسمشرۍ بل نوماند ډونالډ ټرمپ یې طالبانو سره د مذاکرات او د امریکا کم ډیویډ ته د وتلو لامل ملامت کړی دی. دواړو چې تیرونه د امریکا د اساسي قانون مرکز کې د ولسمشرۍ مناظره لرله، د افغانستان په مسله کې یو تر بل په ناغړې باندې سره تورن کړل. ډونالډ ټرمپ ویلي افغانستان د ځواکونو د استلو موضوع کې د بایدن او کمالا هیرس ناغړۍ او ناسنجول شوی وو اقدامات روسیا زړور کړ چې په اوکراین برید وکړي. ټرمپ دغه راز نیوکه وکړه چې له افغانستان د ځواکونو استلو شرمونکې شیبې پر مهال د ګډوډیو په تور تر اوسه یو امریکایي جنرال محاکمه نشو، خو کمالا هیرس بیا ویلي دا ټرمپ چې طالب ترهګرو سره په مذاکراتو افغان حکومت څنډې ته کړ، پر افغان حکومت 15,000 خطرناک ترهګر خوشې کړل او حتی دغه ډلې د امریکا ډیویډ کمپ ته هم دعوت وله. دغه راز د بایدن د اداري منتقد او د امریکا د کانګرس سیاسي کمیټي مشر مایکل مکال هم د افغانستان د سقوط په تړه خپل راپور داسې مال خبر کړ چې د امریکا ولس د نوي ولس مشر د انتخاب په تړه 6.5 کې ګیر دی. دغه راپور کې زیاته ملامتي په ظلمي خلیزاده چول شوې چې د مکال په وینا حتی امریکایي جنرالان اختیار کې اچولي وو، افغان حکومت منځوي کړی وو او په خپل سر طالبانو سره پریکړه کړې دي. د راپور کې د بایدن او ترامپ په ادارو هم سخت نیوکه شوې چې د زلمی خلیلزاده او سپینې ماڼۍ لخوا رد شوې. خو په یاد اوږد راپور کې له سقوط وروسته د کابل هوایي ډګر مخې ته په امریکایي ځواکونو ځانمرګ جبریدونه هم یاد او پکې ویل شوې چې د دغو بریدونو زیاته برخه ثبوتونه او انځورونه امریکایي ځواکونو له منځه وړي او یا حتی طالبانو هم له برید وروسته په امریکایانو ډزې کړې دي، هغه ټکی چې تر اوسه هیڅ ښکارا نه و یاد شوی. همدې کمیټې تیرونه د افغانستان د سقوط په مسله کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن یو وار بیا احضار کړ. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلی د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن باید د رواني سپتمبر پر 19 کمیټې ته حاضر شي، ګنینو جرګې ته به پسپکاوی باندې تورن شي.
زما په نظر باندې دا د دوی د انتخاباتي کمپاین د شعاري و برخه ده چې دواړه غواړي غاړي خپل په اصطلاح د همکاره هغه اشخاص ته یا هغه خلکو ته چې دوی ته رایه ورکوي هغوی ته دا وښيي چې دوی درست دي او د بل غلط کار کړی ده. نو دا د انتخاباتي کمپاین برخه ده، نه د افغانستان دپاره یا د جنوبي آسیا دپاره پالیسی یا ستراتیژي د بدلون خبره. د افغانستان په اړه باندې د امریکا د حکومت ستراتیژي یا پالیسی فکر کوم ثابته ده، دغه اوسنۍ کومه پالیسی چې ده دا پالیسی به تر یوې اوږدې مودې لپاره ادامه وکړي. دا خبره زه په دې اساس کولای شم چې د طالبانو سره قرارداد په دوحه کې د ټرمپ ادارې کړی وو، اما د هماغه قرارداد تطبیق اوس د بایدن ادارې په تیرو تقریبا 4 کالو کې وکړ. د قرارداد پر اساس یا ټایم ټیبل کې یا په تقسیم اوقات کې به تغییر راغلی دی کې شک نشته، اما دا غیر علاوه نور مسائل لکه په افغانستان کې د خیریه کومکونو تداوم، د افغانستان څخه د دوی خپلو ټولو ځواکونو راوستل، یا مثلا د افغانستان د پخوانی پرځول شوی حکومتونو دغه جنگی ډلې چې اوس جوړې شوې دي یا خو دې خوا د دوی نه حمایه کول یا په رسمیت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې سړی دا ویلی شي چې دواړه غاړې د دوه د قرارداد پر مادو باندې ولاړ دي او دغې پر اساس یو بل سره معامله کوي.
نو په دا واضح ده چې دا د کمپاین یو برخه ده، اما هغه څه چې به د انتخاباتو نه وروسته رامنځته کیږي هغه به دا وي چې د امریکا متحده ایالات چې هر څوک په دې کې انتخاباتو کې برلاسه مومي نو هغه به د یو نوی پراخ ستراتیجی چې د ټولې منطقې لپاره ده او په هغه کې به اساسي نقطه د چین او د روسیې د پراخ نفوذ د مخنیوي لپاره وي. په دې کې به ټوله منطقه او خصوصا افغانستان چې د ټولې منطقې سره ډېر جیو پولیټیک او جیو اکنامیک او حتی د پولو ډېر پراخه یا په ځانګړي توګه سره موقعیت هم لري او حدود او پولي هم لري، نو د افغانستان او د منطقې به هم په دې دغه ستراتیژیک او خاص رول وي اټمن.
او طالبانو له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کارونو بیا پیل خبر داسې حال کې ورکړه چې دا ځل پرانیسته کې د دې پروژې د دوه مهمو شریکبانو هیوادونو پاکستان او هند استازي نه ښکارېدل. د ګازو د نلي کې دا پروژه چې هوکړې شاوخوا 10 کال وړاندې د طالبانو او ترکمنستان د خارجه وزیرانو ترمنځ شوې و، چارې د جمهوریت پر مهال یو وار د حامد کرزي او دوه واره د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ترکمنستان او بیا افغان خبره کې پیل شوې وي. خو دا پروژه له سقوط سره سمه له یاد وته. د ځل طالبانو بیا خبر ورکړی چې یاد پروژه د دوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ترکمنستان خارجه وزیر سره په ګډه پرانیسته، خو په دې اړه نیول شوی مراسمو کې د پروژې دوه مهم غړي هیوادونه پاکستان او هند تر سترګو کېدل. د چارو شونکو ویلي داسې ښکاري چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو، برېښنا، انټرنیټ او ترانسپورت دا ګډه پروژه اوس هند او پاکستان ته مهمه نه ده، بلکې پاکستان له ایران سره پام غږی له کلونو راهیسې غواړي دا نلیکه د افغانستان پر ځای له ایرانه پاکستان ته تیره شي. شنونکو ویلي د ټاپي پروژې تازه پرانیستي و، خو دله چې د پروژې ارزه کوونکي ترکمنستان او تسهیلوونکي افغانستان فقط توکي نندارې ته وړاندې کړ، خو اخیستونکي هند او پاکستان حاضر نشول. د دوی په باور د ټاپي پروژې د ترانزیت حق به افغانستان ته ترکمنستان نه بلکې هند او پاکستان ورکه یو دا دواړه هیوادونه ک لیادې پروژې ووزی او نلیک انتر سپین بولدا ک هم تیر شي افغانستان ته ګټه نشته. د دغه شونکو په باور خو به دا وایي چې هند او پاکستان د ټاپي پروژې دوم ځل پرانیستې ته د ډیپلوماسۍ په زور راوصل شوی وي.
دوی پرانیستې کې واز ترکمنستان او افغان غاړه موجود وو. سي ترکمنستان د غازو تولیدونکي او ارزکونکي د افغانستان تحصیل کونکي سي هند او پاکستان سړي د اخستون کې دي اصلي کسان او اصلي غاړه نه وینن. زنه پوګم چې اوس خپل دغه د ټاپي پروژه ستغه مخفف د ټاپي د اوس معنا درلودلې سي ځکه چې اصلي خریدار نه یو ته یو شی ارزکې د هیڅ معنا نه لري. نو کدا پروژه کې اوس مثلا اصلي پنګون هم سي ټول ترکمنستان کې کوي او افغانستان سره همکاري کوي یا لار ورته برابرې فکر وکړه تر سپین بولدک پورې وغځېدله لږه وروسته به څه کیږي. داسې ښکاریږي د هند او د پاکستان د استازو په نننۍ نشتون کې داسې ښکاریږي چې هند او پاکستان په اوسني وخت کې دغه پروژې عملي کېدو ته لیوالتیا نه لري.
بل خو د جمهوریت دولت په خوانی ولسمشر حامد کرزی کڅه هم د دې پروژې د پرانیستي هرکلی کړه خو ټینګار کړه چې دغه سي پروژو ته د کادرونو اړتیا ده او باید د کادرونو د پیدا کولو لپاره د نجونو خوځې پرانیستل شي. خو د ډاکټر غنی د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي طالبان د ټاپي پروژې د چارو پرمختګ لپاره نه کورنۍ او نه بهرنۍ مشروعیت لري بلکې په وینا یې دا د طالبانو یو سوداګریز اعلان چې تیر شو.
غټه مسله دا سده چې تقریبا 2015 کال کې د پروژې تطبیق لپاره ترکمنستان دنه کې تقریبا 1.5 کیلومتر په دوالي د کومي سیمه نه چې دوی د استخراج کوي هغه ته دوی د پروسه سره رسول ده. دلته یوازې نه مسله د افغانستان د چې دوی د غزي کې د تطبیق چاري مخته یوسي افغانستان ورته ضرورت لري او اوس نو ټول مسالې پر افغانستان چې دغه لدري خاورې تیر شي یعنی مونږ د دې تاسو خپل ضرورت لرو چې دغه ترانزیت نه استفاده وشي.
ډیر ښکاله یا 15 ښکاله مخکې په دې پروژې باندې کار شروع شوی او ما په دې ډیر شو 15 شو کلونو کې دغه زمينه نو مسایل سوي چې د ټاپي پروژه شروع شي امنن نړیوال په دې قانې شو چې نن په افغانستان کې په امنیتي لحاظ باندې زمینه مساعده ده چې دغه اقتصادي پروژه باید شروع شي او نن یې غره شروع وشو چې دا پروژه یوازې د طالبانو پروژه نه ده بلکې په دې کې درې نور مملکتونه یا هم شامل دي بلکې څلور مملکتونه.
د چې لدی منځي وی خواته د عمران خان د ګوند پلویان بیا پاریدل یو حکومت یې د مشرانو په نیولو باندې ستړی شوی. تر اوسه د عمران خان د پلویان اعتراضونه کې داغه د ګوند مشر ګوهر خان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امیر ګنڈاپور شرفزل مروت او نور ډیر مشران د دوی په ورستۍ ولسی غونډه کې د توندنیو کولو وجه نیول شوی او یا نه درکتی. بلخوا په لکه مروت او بن ولسوالۍ کې پولیسو پراخ اعتراضونه او پرلتونه پیل کړي دي او وایي چې لسیمه نه پاکستانی فوجیان وو ځکه د دوی په باور د غلطه پر پولیسو باندې بریدونه زیات شوي او داسې انګیرل کیږي چې پولیسو ته امنیتي پیښې د پوز لخوا په مصنوعي ډول زیات کړي شوي دي.
د چوکای دران دي چوکا ولدران دي ټول مظلومه طبقه او متختان دي دا فرانه پاره یو مخایي او کله چې احتجاج کې پولیس په اړه تا بدلاو سره لا بر خاص لا ولج په وسره ده نا بلچ په وسره ده مې دې بیا موږ هو غوړي ٹھیک سره
نا معلوم نا معلوم نستا چې موږ ناره کو چې دا نا معلوم ده نا معلوم نستا ایم ای دا ایس ای دا ارمی دا هر څه دا ته هر څه دا ته هر څه
د غراز د منځو پښتون لخوا د 11 اکتوبر د پښتنو قومي جرګې رابللو کمپاین هم ګړندې شوی چې ازادي رادیو ته د رسیدلو معلومات په اساس پاکستاني د کامیابی د مخنیوي لپاره حتی افغانان د پی ټی ایم هر ډول کمپاین غونډه او قومي جرګه کې لګډون منکړی او په ډیپورت کولو باندې غوښلي. تیرونه منظور پښتون ډیر باجوړ سواد کرک چرسدی او ګڼو سیمو له پښتنو سره د قومي لوی جرګې د بریالي کول لپاره باسونه مذاکرات او ناشته کړې دي. پی ټی ایم د غراز اعلان کړی دی چې د پښتنو لوی قومي جرګه په خیبر ایجنسی کې کیږي چې هلته به د ملمنو د خوراک څخه او سیدن لپاره پراخ انتظامات نیول شوی وي. د دې جرګې لپاره د ملمنو د وربلنې کمپاینونه دومره تاو د شوی چې تیرونه ورته له مرمن نغمینه نیولې د ګلمن وزیر تر موره پورې ګڼو لوري د پښتنو د وربللو پیغامونه خبره کړي. او تیرونه د طالبانو د سرسخت ملاتړي او د دوی د حکومت مشاور ډاکټر فاروق اعظم تنقیدي څرګندونې هم په ټولنیزو رسنیو مهم بحثونه راپارولې. هغه ویلي هر وار چې نړیوال ټولنې د دوی حکومت ته ځان نږدې کړي د نجونو د زده کړو په موضوع کې لدی خو لغه ته خړل دا او کدا حال روان وي راتلونکو شلو کالو کې هم د د خوخي طالب حکومت نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولای. فاروق اعظم د طالبانو د سرپرست حکومت په ختمولو او یو نوی اساسي قانون په اساس د طالب واکمنۍ د دوام غوښتنه کړې چې د د په وینا د امیر د ټاکلو ترڅنګ د خلکو حکومت مسؤلیتونه پکې باید روښانه شي. هغه د طالبانو په اخلاقي پالیسیو او امر بالمعروف هم نیوکه کړي او د محتسبینو په صلاحیتونو هم پوښتنه راپورته کړي. بلخو د طالبانو په یو شمېر پلویانو دغه څرګندونو درنه سر کړه او دا خبرې ستایلې دي بلکې د طالب واکمنۍ د دوام لپاره غوره مشورې بللې. خو ډاکټر فاروق اعظم چې د جمهوریت له وخته د طالبانو د ملاتړ لامل ګڼ منتقدین هم لري روسي او نیوکو یې ورته هماغه پخوانی مخالفان راپارول یو دای پوښتل چې د مشاورت په څوکۍ له طالبانو سره خوشاله دي کنه بیرته لندن ته هغه ځای ته شي د تابعیت لري تک غواړي کنه غواړي. خو د فاروق اعظم د څرګندونو برعکس بیا د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر تیرونې د دوی په حکومت د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکو سخت وسه کړي او د دغو رسنیو ګڼ فعالان مرتدین او يهودان یاد کړي دي. فعالانو په ټوکو یو بل ته یاد کړي چې زخه د طالب وزیران هم ټول ورځ د ځان په اړه د خلکو نظریات تعقیبوي او په دې پوهیږي چې خلک تر خوشاله نه دي. او تیرونه هندستان کې له نیوزیلند سره د افغان لوبډلې ټیسټ لوبه د ناسم مدیریت او خراب موسم لامل تر سره نشو. خو د افغان کرکټ بورډ په مدیریت ټولنیزو رسنیو کې تاو د بحثونه هم جوړ کړل. سرچینې وایي افغان کرکټ بورډ نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د لکنو او دیرادون میدانونو نه یو غوښته خو هند غو لوبغالو کې د ایالتي شلوریزو سیالیو بهانه کړي او د کانپور بنگلورو یا د ګریټر نوېډا لوبغالي ورته وړاندیز کړي دي. خو افغان لوري سره لدی چې خبرو نوېډا لوبغاله د میچ فکسینګ په خلا مل 2018 کې هندي کرکټ بورډ من اعلان کړي او خدمات ضعیف شوی بیا هم ډیلی هوایي ډګر ته د نګدیوالي لامل دا ډګر انتخاب کړي. د سیم ویلکی چې د نوېډا لوبغالي په تشنابونو کې د خوړو لوخي حتی وینځل شوی د لوبغاړو ځای نامناسب ساتل شوی او هیڅ خدمات جوړ نه. بیا هم د کرکټ بورډ سرچینه وایي چې هند وعده ورکړی و خدمات به سم کړی مګر د باران لامل 25 کارمندانو او 15 مزدورانو هم حتی پیچونه په باد پکې وچ نه کړی شول او نه هم لوبغاړي د میدانونو دننه خدماتو نه راضي و بلکې ټول خبرداري ورکړه چې د ګراوند ته بیا نه راځو. د دې رسوایي لامل د هند په قربتو پښتنې زیاتې شي او پاکستانی رسنیو د تبلیغاتو لپاره استفاده ترې وکړه چې د هند او کابل د کرکټ اړیکې دستي سات زیانمنې کړې دي. خو افغانانو هم ویلي چې دا د کرکټ بورډ ناسم مدیریت او چې د افغانستان په ځای خپل ملمنې لوبډلې ته وڅکړه. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې افغانستان لا د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي د ریګولیشن او تنظیم له چارې خبر هم نه ده. بلخوا جاپان د مصنوعي ځیرکتیا له راتلونکي نړۍ سره د ځان عیارول او سیال کول لپاره له اوسنیو کمپیوټرونو زر چند قوي او چټک زی ټاک لاس سوپر کمپیوټر جوړول باندې کار پیل کړ. دا به یو لوی ماشین وي چې د جاپان پوهنې کلتور اولمپیک ساينس او ټکنالوژي وزارتونه جوړولو ته ګمارل شوی دي. $50 million لګښت پر راځي. سرعت به په ساينسي اصطلاح زیټا فلاپس سکل پوری بي چې جاپان به د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي کې له اوسنۍ نړۍ ډیر مخته بوځي او تر 2013 کال پورې به بشپړ شي. دا مهال د نړۍ کمپیوټرونه د ایکس فلاپس سټیج ته رسیدلی. خو زیټا فلاپس زر چنده چټک دی تر دې چې د دې کمپیوټر د ډیټا د پروسس سرعت به وسه ان کې یو 60 لین وي یعنی د یو پسې چې یو 0 ولګول شي. اوس وایي په مصنوعي ځیرکتیا یا اے آی باندې پانګونه کوي یو سر په خلاصه وي او کنه شاته پات کیږي. که څه هم هر اداره غواړي د نوي او نوښتګرو کارمندانو دراوړلو لازم فرصت پیدا او زاړه کارمندان په عزت رخصت کی. خو چین کې به یو کمپنۍ لدی عملتون د نیوکو سره مخ شوی ده چې د شاوخوا 200 با تجربه کارمندانو د رخصت ورولو لپاره هغه باندې د دسیسې لمخه غیر قانوني کارونه کړی دي. چینایي رسنۍ وایي په ووهان کې د سی آی ټی آی سی ډیزاین انسټیټیوټ مشر قصدن زاړه کارمندان غولولي او غیر قانوني کارونه پرې کړي ترڅو بهانه ورته جوړ کړي او له دندو یې رخصت کړي. دا پیخه په چین کې تر ټولو ستره دفتری رسوایی بلل شوی چې لمخې د ادارې مشر د ټولو څنګه مشران کارمندان لومړی مجبور کړي ترڅو غیر قانوني کار پرې وکړي او بیا یې برطرف کړي دی او دا کاری هم د دې لپاره کړی چې کمپنۍ زړو کارمندانو ته د استعفا په بدل کې د مالی امتیازاتو ورکولو بچ پاتې شي. او راځي په اخر کې د نن زمانی د برېټانوي لیلا او مجنون په تړاو هم خبر درکم چې مینې کامیاب شوی او له آتش په تکاله ګرځبن روستي په یو ځای ساور کړه. نه هتیا کلنه آنې بیومونټ او یو نوې کلن میړې فرانک د ژوند وروستیو کلونو کې د حکومت د مشرانو د پالنې مرکز کې اوسېدل. خو مینه د اوسېدنې خار یا شاعر کې تر دې حد مشهور و چې خلک به لیدو ته وتلل. فرانک که څه هم د ژوند وروستیو کې په ډیمنشیا ناروغۍ اخته و، خو د مېرمنې له مړینې څو ساعت وروسته هغې پسې سا ورکړه. بچیانې وایي پلار او مور یې د ژوند ټولو دفتري، خیریه او سپورټي کارونو او فعالیتونو کې یو ځای وو، او داسې ښکاري چې دواړو پلان جوړ کړی و تر څو په یو ځای به مړ کېږي هم. د دې مینهناکې جوړی بچیان وایي د پلار او مور ترمنځ یې دومره مینه وه چې لږه شیبه به هم یو بل نه جدا کېدای نه شول، بلکې یو بل پسې به سم دواره ناروغه کېدل. په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له خپل سید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره خپله ځانګړې ومه ورځ مه هېروئ.